بهر انداز بهر قدم دی پام وی بیر مخیا دلت چیو زلی سو خوش تو بیا نخوش سڑای دے خریبه دے دخبل کرم او ستم منس کی دی اندول بساتا نازک جلال ندو بود ندو سڑای من
و دې برخه کې محمد عیسی جانان څخه هیله کیږي چې د سره شي او خپل شعر تاسو ته وړاندې کړي.
د مشرانو همزولو او مشرانو په اجازه څیرم دی سوځوم دی له ګریوانه سره یو ځای زړګیه خښوم دی د ارمان سره یو ځای مودې شو دی قلم مې د غزل ویو ته ګم دی د مینې درد راشه له درمان سره یو ځای ساقي راوړه جامونه نور نستا په مذهب اوړم زموږ امام ګناه کوي اذان سره یو ځای یو زیره مې راوړی ما ویل خوله راړه په ګګا د خولې جالې راکړې سره لمان سره یو ځای
په ننګرهار کې ځوان ادبي بهیر له تیرو دریو کلونو راهیسې د خپلو اونیزو غونډو ترڅنګ هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره هم جوړوي. سږ کال یې هم په همدې نوم مشاعره جوړه کړې وه. زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
راغس پر لے زمنگ وطن تا دا گلنو سرا غی گئی ڈکا دا زمنگ دار ماننو سرا تا تسبین غر سلام کری تا تا گدر سلام کری تا تا دل بر سلام کری منگے پسر پیغلی عدد کا گدرنو سرا غی گئی ڈکا
دا خوشال مومن لہنجری نراوطل دا ترنم دا ننگرہار دا اطلاع تو پر ہنگ ریاست دا غنڈو لتا لار سخرا وتلی چرته چې ځوان ادبی بهیر د ګلو هار په نوم خپل کلنې مشاعره جوړه کړې و او په لزګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د ځوان ادبی بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلو هار په نوم کلنې مشاعری جوړوي او ځوان شعری استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي.
ننګرهار د علم ادب زانګو ده او د ګلونو خار ده، نو په کار ده چې په دغه پسرلي موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه مشاعري وي، نو موږ هم پاندې هیله به یو چې دغه مشاعره لا ژوندۍ وساتو او هر کال دغه مشاعره ترسره.
په مشاعره کې په لزګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
زبا هم داسې خخوم د هر ارمان مړې ته مې هم داسې ارمانونه قتلوا قربان اکرامه وایه دې رنگ دې داسې زیړ ولې اکرامه و اکرامه وشو پتا سب قربان
د محبت نه کنارو کې بشون څنګه ویزار ترا توایا غرغرو کې بشون څنګه ویزار زه که شاعر اش مینازکی بیا وسمه پوشی چې په جنون او فلسفو کې بشون څنګه ویزار د ځنکدن ورسته شیبه د پښتون دغه نارا خدایا یا خدایا د امن په جامو کې بشون څنګه ویزار.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو په ترنم هم غزلې وویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یو نمونه وړاندې کوو.
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلي راټول دردونه په قلار قلار وشندما هر شپه خپل نظر په لار لار وشندما.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص خوښي څرګنده کړه چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واورېدل.
دلته د تنقید ځوانانو نه موږ واورېدل ډېر ښکلي ښکلي پیغامونه لرل، ډېر رغنده پیغامونه لرل. بل خواله په دې کې دی چې دا په داسې یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسې ویني چې په ننګرهار کې هره خوا هغه خپله لورونه کړې ده. د پسرلي موسم دی، دا نن دا میده میده باران، او په دغه باران کې بیا دغسې شاعرانه محافل جوړول زموږ په څېر جنګ ځپلې او د ویر او د خوابدیو نه ډکې ټولنې ته د رغنده پیغامونو هغه پیلامه ده. د دغه پسرلي مړی تر تمامېدو پورې باید هر اونۍ دغه لته موجود بهیرونه په دغه برخه کې لږه خواري وکړي، تنظیم یې کړي، او لا پسې ډېر شي موږ بلا استعدادونه وپېژنو، را میدان ته به شي.
د ځوان ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ هر کال د ګلو هار مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه به راپیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي.
په پکتیا کې هم پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه. د دې مشاعرې تنزیه شعرونه په زړه پورې دي. نور حال له پکتیا زموږ همکار داود تپان راکوي.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر للوري د روښانتیا په نوم مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې چې د پکتیا ولایت لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړی وو، شاعرانو بیلابیل نظمونه او شعرونه ولوستل. شاعرانو په دې مشاعره کې د خپل ذوق سره سم پسرلنی هنري سنجیده نظمونه او غزلې واورولې. فیض الله مالګین یو لږ شاعرانو څخه وو چې مشاعره یې په طنزي شعرونو رنګینه کړه.
او چې نیستی شي ورین تاندای په کور کې نه وي، په قرار به یې زړګای په کور کې نه وي، او ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي، ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي، د چا وړه د چا لرګای په کور کې نه وي، او لاس خالی وي نه په قرض را پیدا کیږي. امانت صاحب، لاس خالی وي نه په قرض را پیدا کیږي، خلته مال کا او ډبلای په کور کې نه وي، او دغه ستونزې مشکلات ارو مرشتا دغه ستونزې مشکلات ارو مرشتا کله یو کله بل شای په کور کې نه وي، او د هر څه نه بو دا باد وی مالګینا چې په خله دی ورور او زوی په کور کې نه وي، او چې په خله دی ورور او زوی په کور کې نه وي.
یوازې مالګین نه و چې په دغه مشاعره کې طنزي شعرونه د دوی د شعر مینوالو ته واورول. غلام طاهر افغان هم هغه شاعر و چې په مشاعره کې ځوانانو ته د طنز په جامه کې نغښتی خپل فکر ورورساوه. د مشاعره جوړونکي او ودان افغانستان ګوند ولایتي کمیټې مسؤل نصیر غورزنګ وویل چې د دې مشاعرې له جوړېدو یې هدف خلکو ته د روښانتیا د فکر ورکول و.
دغه د روښانتیا مشاعره لنه مشاعره وه، د روښانتیا تر سرلیک لاندې وه، او د ودان افغانستان ګوند د پکتیا ولایتي کمیټې له لورې په لاره اچول شوې وه. دغه د مشاعرو آغاز و یا د مشاعرې شروع وه چې انشاءالله دغه کال به راتلونکی کال به د روښانتیا کالي
د دا هم وویل چې دوی به دغه لړۍ د نورو ټولنیزو او اجتماعي کارونو په چوکاټ کې وغځوي او داسې به نه شي چې دغه لړۍ په همدغه ځای ودروي.
کندوز چې پسرلی پرېدي او غاټول ګلانو دښتې لکه سرې غالۍ فرش وي، شاعرانو یې سږ کال د ریدی ګل رڼا ته مشاعره جوړه کړې وه. د مشاعرې نورال د کندوز زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
په کندوز کې د ریدی ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. شعرونه خو د شاعرانو او لیکوالانو لخوا ډیر ویل کیږي، همدارنګه مشاعرې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي. خو د کندوز ولایت دغه شاعرانه او سمسور چاپیریال چې د هر انسان روح ته کومه مینه او رنګ ورکوي، نو ښایي د دې ولایت د دښتو د ریدیګل له برکته وي. د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا د کندوز ښکلی او سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر د مینوالو کوربه و. او دغه ولایت د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو یو ځل بیا له مینې ډک شو. سږ کال هم په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر لرې پرتو ولایتونو څخه میلمانه راغلي وو چې دغه شان مشاعرې او غونډې کولی شي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ همغږۍ غښتلې کړي. په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې د شعر په ژبه بیان کړي.
دادې آزادۍ خورا، دادې جګړو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن.
اے دا رئیس صاحب سیکرټری، خوږی خبرې دی شکرې، په سلام دیدر تنختر او غمبر وهی لکه کوترې، او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو مننه.
په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر آزادۍ راډیو ته وویل د ریدی ګل دا لسمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
ریدی ګل مشاعره کندوز ولایت کې پسرلی ادبی کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. دې مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو د پیلن شاعران راغلي دي، او همدارنګه د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون.
په دې ولایت کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مرستیال ګل رحیم نیازمن ازادي راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې هدف دا دی څو د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو شاعرانو او خلکو ترمنځ ورورولۍ او دوستۍ زیاته شي.
د ریدی ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلي کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده، هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي، دوی راشه درشه ولري، دوی د یو بل سره احوال شریک کړي، د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي او ترمنځ یې تفاهم مینه ورورولي رامنځته شي.
له دې مشاعرې څخه راغلو میلمنو پوره خوند واخیسته، ځکه مشاعره یو آزاده مشاعره وه او نږدې ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
تلک مور د ټول هیواد د زړه سره زموږ، له کندهار تر هرات او تر خیبر زموږ، ستا د غیرت غرونه تل حسک دي په جلال کندوز.
د دې غونډې یو تن ګډونوال شاعر اسماعیل کلیوال خپل نظر د ریدی ګل مشاعرې په اړه داسې څرګند کړ.
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولیکي، تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
کندز میشتي فرهنګیان وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي، چې مینهوالې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي، دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندز لیکوالان او شاعران راغلي، د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو ده دا چې هر کال د ریدی ګل مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز ولایت کې جوړیږي، خو نوموړي ټولنه په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
نه پوهیږم چې پاچا ولې د باران اوبه څښلې وې. ناجیه صاحب یې حکایت راوروي، وابورو چې په دې کې څه راز و.
د مرکزی یونان د ایوا ټاپو ولسی حکایت. ډیره زمانه پخوا یو خیار او نرم خویه سلطان اوسېده چې په خپل رعایت خورا ګران و. سلطان یو نجومی ساتلی و چې ده ته به یې د ستوریو او هوا په باره کې معلومات ورکول. یوه ورځ نجومی دربار ته ورخطا راننوت او پاچا ته یې وویل په لنډو ورځو کې یو خطرناک باران را روان دی. د دې باران اوبه که هر چا وڅښلې په احمق سړي بدلېږي، په کار ده چې د ځانونو غم وکړو. عقل پاچا سمدستي امر وکړ چې د پاچا او درباریانو لپاره دی په سلطنتي ماڼۍ کې د اوبو یوه لویه سرپوښلې زیرمه جوړه شي چې چارواکي د همقد باران له ورېدو وروسته ورنه استفاده وکړي، سو په دې ډول د ملک د کارونو د سمې اجرا لپاره د نور کله غوندې هوښیار واوسي او خلک ورنه خوشحاله وي. د نجومی لاټکل سره سم باران وشو. تر دې وروسته پاچا او نورو درباریانو یوازې د سربوخلي زیرمې اوبه څښلې چې احمقان نشي. پاچا او درباریان یو خیار پاتې شول او نور خلک احمقان شول. د حکومت کسان که هم د نور کله غوندې هوښیار وو او د خلکو خیر یې غوښت، خو خلک ورنه د پخوا برعکس خوشحاله نه وو. د خلکو ناخوخی ورس پورز زیاتی دا او پاچا چه تر طولو خیارو درباریانی را وغختل او ورتوی ویل چه حکومت دو توری بزور یوازی دا لند وقت لپاره ساتل کیگه که غوالو چه دا دیر وقت لپاره حکومت وچلو نو خلک باید خوشاله و ساتو ما دلی لپاره را غوخت نیاز چه دا خلکو دا خوشاله ولی لپاره لاری چاری ولتوی پورا دری ورزی وقت لره چه پا دی موضوع غور وکره او لخپلی ورسته فیصلی می خبر کره درباریان درې ورځې د پاچا د مڼې په لویه کوټه کې ناست وو. د خلکو د راضي ساتلو په مختلفو طریقو یې غور وکړ او ټولې لارې یې وسنجولې. په درېیم مازدیګر چې پرېکړې ته سره ورسېدل، پاچا ته ورغلل، ورته ویې ویل: صاحب، موږ د خلکو د خوشحالولو لاره وموندله، خو ویره راسره ده چې تاسې یې په اورېدلو په قهر نه شئ. پاچا چې ډېر هوښیار او نیکخویه سړی و، ورته ویې ویل: نه نه، ولې به په قهرېږم؟ څوک چې د مشورې په خبره په قهرېږي هغه احمق وي، او ما خو څه د باران اوبه نه دي څښلي چې په احمقانو کې راشم. درباریان ورته وویل: موږ صاحب دې نتیجې ته رسېدلي یو چې د خلکو د خوشحالولو لپاره په کار ده چې ستاسې په شمول موږ ټول د باران اوبه وڅښو، ځکه احمق خلک د هوښیارانو په حکومت کې ناراضه وي، خو د ځان غوندې کسان چې ورباندې واکمن وي بیا مشکل نه لري. پاچا چې تر ټولو هوښیار سړی و، د درباریانو د مشورې په حقیقت سمدستي پوه شو او نوکرانو ته یې امر وکړ چې د باران اوبه راوړی.
د پکتیا پانتون د کرنې پانځي استاد، لیکوال او شاعر اسماعیل لاروی په دې وروستو کې د مونوګراف لیکنې او سیمینار په نوم په 150 مخونو کې یو کتاب لیکلی دی چې د علمي خپرندویه ټولنې له لوري د دوام ځل لپاره چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه زموږ همکار داود تپان له ښاغلي لاروی سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لاروی صاحب، په پیل کې د مونوګراف لیکنې په اړه راته ووایي، ضرورت څه و چې دا کتاب تاسې چاپ؟
دا خو تیر کال د پکتیا پوهنتون کرنې پوهنځي د ځنګلاتو او طبیعي منابعو په ډپارټمنټ کې د سیمینار په نوم باندې موږ یو سات لرو. دا سات یې ماته راکړی و، د ادارې له خوا ماته راکړل شوی و چې د دې سیمستر او د دې کال په اوږدو کې به زه د سیمینار په باره کې محصلینو ته معلومات ورکوم. نو ما وړوکی چپټر برابر کړی و، بیا د پوهنځي رئیس او استادانو همدا ډول محصلینو غوښتنه وکړه چې دا چپټر باید په کتابي بڼه چاپ شي. نو له یو څه تغیراتو وروسته مو چاپ کړ. هغه په کم وخت کې خرج شو، یا د محصلینو ضرورت دې کتاب ته دا چې په هر پوهنځي کې نږدې هر پوهنځي کې د مونوګراف یا د سیمینار په نوم باندې 7 محصلین په وروستي کال کې لري. نو زیات محصلینو دې کتاب غوښتنه کوله. دوباره اوس چاپ شوی دی د علمي خپرندوی ټولنې له لوري، چې یو څه زیاتونې هم پکې شوي دي او سمونې هم پکې شوي دي.
لاروی صاحب، مونوګراف لیکنه او سیمینار په ډیر کم وخت کې ډیرو لوستونکو ته ورسېد یا محصلینو ته ورسېد، هغه که په نورو ولایتونو کې و، پکتیا کې و، په دې کې تا کوم مواد راټول کړي دي چې هغه د پوهنتون د محصلینو ضرورت پوره کولی شي په نورو کتابونو کې نشته؟
د ګل رحمان رحماني هم د مونوګراف په باره کې یو کتاب چاپ شوی و چې د زیاتو محصلینو استفاده ترې وکړه او ګټور کتاب و. په دې کتاب کې د هغه سره به توپیر دا وي چې دلته مثلا ځینې نوي موضوعات راخیستل شوي دي، زموږ اکثره محصلین د دې جرات نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته هغه د جرات په باره کې دوی ته لارښوونې شوي دي. یا دوی نشي کولی چې یو موضوع وغځوي، د موضوع د غځولو په باره کې دوی ته معلومات ورکړل شوي دي چې څه ډول کولی شو موږ موضوع وغځوو، یا فرعي عنوانونه څه ډول غوره کړو. د فرعي عنوانونو بېلګې هم راوړل شوي دي او هم د فرعي عنوانونو د پیدا کولو لارې چارې هم ورته ښودل شوي دي. همدا ډول د مونوګراف موږ څه ډول ترتیب کړو، د ترتیب هم هغه د وزارت د لوري چې کومه لایحه یا کوم لاره چې محصلینو ته ښودل شوې ده هم هغه پکې راغلی ده، او هم هغه یو څه د لدې سره تغییر او بدل دار او چې موږ له کلشین هم راوځو دا لاري هم خودل شوی دي نو دا هغه څه دي چې فکر کوم له نورو کتابونو سره چې په دې اړوند لیکل شوی دي یو څه توپیر به ولري.
د کتاب څلور درسم مخ کې موږ یو څه یو پاڼه وینو په دې لیکل شوی دي پښتۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت د لوړ زده کړو وزارت پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځی د بادغیس د پستې ځنګلونه لیکونکی رحمت الله رحمت لارښود استاد پوهیالی خانزادګل زادزی. خو په نورو مخونو کې بیا د ادبیاتو د نور داسې پښتۍ جوړې شوي دي یعنی ټولو پوهنځیو محصلین
مخکې مهم یادونه وکړه چې په اکثریت پوهنځیو کې د څلورم ټولګي محصلین د سیمینار یا د مونوګراف په نوم باندې دوی ساعتونه لري او دوی کولی شي چې د ژورنالیزم پوهنځي محصلین هم کولی شي له دې کتاب نه استفاده وکړي، د زراعت پوهنځي محصلین هم کولی شي، ادبیاتو محصلین هم کولی شي. هغه کوم د لیکلو چوکاټ چې د مونوګراف او ترتیب کوم ډول کېږي دا نسبتا سره ورته دي، فقط هغه موضوعات به بیل وي لکه څرنګه چې تاسو دا یاده کړه د بادغیس د پستې ځنګلونه دا د ځنګلاتو او طبیعي منابعو د ډیپارټمنټ اړوند موضوع ده. خو د شورې په اړه باندې یا د لغاتو په باره کې چې زموږ د سیمې یو محلي ادبي ژانر ده نو دې په باره کې هم معلومات راوړل شوي دي، خو هغه بیا د ادبیاتو اړوند ده. همدا ډول د کالم لیکنې په باره کې هم مثال راوړل شوی دی چې د ژورنالیزم اړوندېږي. نو دا هغه موضوعات دي چې په بېلابېلو پوهنځیو پورې اړه لري او یو پوهنځي ته یو خاص ډیپارټمنټ ته دا کتاب نه ده ځانګړی شوی.
تاسو کومه تشه احساس کړې وه؟ د کومې تشې د ډکېدو لپاره مو دا اقدام وکړ؟ په کومو پوهنځیو کې کوم ستونز سره خلک مخ؟
مخکې مو یادونه وکړه چې موږ یوازې ضرورت په اساس باندې مجبور شو چې د زراعت پوهنځي محصلینو ته داسې مواد برابر کړو چې هغه د سیمینار او د مونوګراف په باره کې دوی عقلن دومره څه واخلي چې خپل سیمینار تهیه کړي یا مونوګراف په ولیکي پې دې مجبور کړي وو چې موږ دا مواد برابر کړو. او دویم دا چې ځینو ملګرو او استادانو غوښتنه دا وه چې د کتاب بڼه باندې چاپ شي، ځکه په دې کې باندې ما تر اوسه پورې خواري کړې وه چې یو داسې څه وړاندې شي چې محصلین په واقعي معنی باندې پوهېږي چې مونوګراف څه ډول لیکل کېږي، ولې لیکل کېږي، موضوع څه ډول انتخاب شي، فرعي عنوانونه څه ډول انتخاب شي، ماخذونه څه ډول واخیستل شي، له کومو کومو ماخذونو څخه استفاده وشي. دا ټول هغه څه دي چې محصلینو ته پکې ښودل شوي دي. مثلا مخکې به زموږ چې مونوګرافونه لیکل کېدل یا سیمینار به لیکل کېده هغه ډیزاین به هم ډیر بې خوند و، د دې باره کې هم معلومات راکړل شوي دي. پښتۍ به هم د ګلدار چوکاټونه به ترې تاو شوي وو چې موضوع سره به هېڅ تړاو نه لري. په دې اړه لارښوونه درته شوې ده چې پښتۍ باندې باید تصویر څه ډول تصویر راوړل شي، کوم تصویر باید د پښتۍ له عنوان سره راوړل شي. نو دا هغه څه دي چې زما په اند باندې که چېرته محصلین استفاده ترې وکړي د یو خدای د مونوګراف لیکنه د سیمینارونو د رایه کولو هغه کلیشي دود نمره وتلي وي، او بل دا چې یو څه به زده کړي وي. زموږ اکثره محصلین تر څلورم ټولګي حتی د پوهنتونه فارغېږي خو د یوې مقالې لیکلو توانایي نه لري. دلته د مقالې لیکلو، د سیمینار د مونوګراف لیکلو او د یو موضوع په اړه باندې بحث کولو لارې چارې موږ ته ښودل شوي دي. مثلا یو موضوع څه ډول شروع شي، څه ډول باندې باید پیل وشي، موضوع دا هر څه په دې کې راغلي دي. خدای دې وکړي چې محصلینو په ګټه شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه وایي، یوه ستونزه سي په ټولو پوهنځیو کې موږ لیدلې، هغه دا ده چې زموږ د پوهنتونونه محصلین فارغېږي، حتی ځینې استادان کېږي، بیا د املایي ستونزې لري او ځینې نورې ستونزې هم لري، یا د لکه تاسو ویلې مقاله لیکلو یا د خپلې برخې یو موضوع وړاندې کولو کې دوی ډېرې ستونزې لري. دغه ستونزې مشخصا تاسو په ګوته کړې دي، املایي تېروتنې او نور تاسو په دې اړوند څومره شیان ارائه کړي په دې کتاب؟
او په دې کې مثلا لیکنښې راغلي دي، د لیکنښو په باره کې معلومات وړاندې شوي دي، کامه څه ډول کوم ځای کې ښودل کېږي، یا د پاینو کې کومه نښه استعمالېږي، قوسونه څه ډول استعمالېږي، کوم ځای کې کارول کېږي، دا هم پکې راغلي دي. د یګانو کارونه هم پکې راغلي ده. همدا ډول د دا هم پکې خودر شوی دی چې موږ قیاسي واحدونه مثلا یو څوک وایي چې لس متره مساحت یې لري خو دا که په هغه کې ولیکل شي یو لوی اشتباه یا لویه تېروتنه ده د سطحې لپاره یا د سطحې د اندازهګیري لپاره موږ متر مربع واحد لرو همدا ډول د حجم لپاره متر مکعب واحد لرو یا د وزن لپاره کیلوګرام د مایعات د اندازهګیري لپاره لیتر لرو په دې باره کې هم معلومات ورکړل شوي دي چې له داسې اشتباهاتو او تېروتنو نه باید محصلین ډډه وکړي ځکه چې که دا اشتباه په سیمینار یا مونوګراف کې وړاندې شي او هغه څوک چې استفاده له دې مونوګراف څخه کوي که په راتلونکي کې وګوري چې مثلا یوه خونه لس متره مساحت لري دا خو لویه تېروتنه ده هغه څوک چې استفاده ترې کوي هغه نه پوهېږي چې دا لس متره څه ښودلی دی تول یې ښودلی دی د ارز یې ښودلی دی څه یې ښودلی دی خو که چېرته مې لس متره مربع یا دولس متره مربع یا شپاړس متره مربع داسې وښودل شي راتلونکي کې به په سم ډول باندې استفاده ترې شوي دا هغه څه دي چې هغه د لیکنیز ډول باندې که چېرې محصلین ورته متوجه واوسېږي چې هم قیاسي واحدونه دي هم لیک نښې دي هم هغه د کلماتو سمه کاروانه ده کلماتو سم لیکل دي زموږ اکثره محصلین هم د کلماتو د لیکلو سره نه بلده دي دې ته باید زیات متوجه شي په دې کتاب کې هم ټینګار شوی ده چې مثلا د څوک مونوګراف لیکي دا مونوګراف په درې ځله څلور ځله له بشپړولو وروسته که ولوستل شي هغه املایي تېروتنې به کمې شوې وي بیا که داسې یو څوک دوی دوست ولري ملګری ولري چې هغه په ادبیاتو باندې پوهېږي د هغو سره دا خپل مونوګراف شریک کړي نو فکر کوم چې تر ډېره به یې هغه لیکنیزې غلطۍ یا لیکنیزې تېروتنې سمې شوي
مننه لارو
تاسو هم مننه
چې د جانان سره لایو سم غنچ کو نه دا یت سپر دی کولو نا ګل پر دا یت سپر دی کولو نا ګل پر چې د جانان سره لایو سم غنچ کو نه دا یت سپر دی کولو نا ګل پر خدایا دس پر دی کولو نا گل پر چټول جهان سمسور کړې رنگ چې د جون پدشتو خور کړې غنچا غنچا چې هر ور بل کړې جست چې زوان پل په پل کړې چې غریونی ولې پکې هم پکې رب سنا خدای د سفر دې ګلو نا ګل دایا دس پر دی کولو نا گل پے چیتا جانان سن لیو سمبون چکو نا دایا دس پر دی کولو نا گل پے دایا دس پر دی کولو نا گل پے
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سی مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.